سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي زموږ خاکلا صدای راډیو ناوري د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته څنګه شوې خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغه شرمناک وتل بللې دي. ټرمپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فروت براک کې وویل په یاد مو دي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرېښودل. موږ دا کار نه کوه، ټاکل شوی و چې موږ په عزت او درناوي راووځو، خو داسې ښکارېده لکه تېښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستانه ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ولکه ټینګه کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخ و. د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتېري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخواني ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ننګه کړې ده. طالب او ایراني چارواکو تر خپل منځه د ترانسپورتي او مواصلاتي اړیکو پر پیاوړتیا او دې برخو کې د ستونزو پر هواري خبرې کړي. د ایران د نفت وزارت مرستیال سید علي محمود موسوي او د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت مرستیال عبدالسلام حیدري دا لید کاته کابل کې کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت نن شنبه پر خپل اکسپانې د خبر خپور کړي. طالب چارواکو ایران خپل اصلي سوداګریز شریک بللی او له هغه هیواد یې غوښتي چې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او باروړونکو موټرو ته د سون توکي برابر او پولې کې د انتظار موده کمه کړي. افغانستان وروسته له هغې له ایران سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې چې له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې بندې شوې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فون در لین وایي اروپا باید خپل امنیت ته ډېر مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. نوموړی نن سه‌شنبه د مونیخ امنیتي کنفرانس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړی ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چاتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرانس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه او اروپا یو بل سره تړلي دي. روبیو زیاته کړه چې له اروپا سره یو ځای عمل کول به د یوې سالمې بهرنۍ پالیسۍ په رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتي کانفرانس پرون د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس لخوا پرانیستل شو چې لسګونه اروپایي مشرانو، قانون جوړونکو او امنیتي چارواکو پکې برخه اخیستې ده. په برېټانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سوداوي او 52 کلن ایمار حسن غوښتل په مانچستر کې پر هغه لارون برید وکړي چې له یهودانو سره د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. او نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځنو ممنوعیت لګول شوی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځو دود دی او دا ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي.
د ژوند رنګونه. السلام علیکم، نن د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ ده. ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. د ګڼو افغانانو لپاره رادیو لا هم د خبرونو او معلوماتو اساسي سرچینه ده. افغانستان کې لا هم شاوخوا 200 رادیوګانې فعالیت کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه رادیوګانې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې، خو طالبانو ویلي چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي. پوښتنې دا دي چې رادیو یا دغه غږیزه رسنۍ له ډیجیټلي او ټکنالوژیکي پرمختګ سره سره لا هم ولې ژوندۍ پاتې ده او په ټولنه کې خپل ځای ساتلی دی؟ د رادیو ځانګړتیاوې نورو رسنیو ته په کتو څه دي او خلکو په ځانګړې توګه افغانانو له رادیو څه زده کړي دا او ورته نورې مسلې د ژوند رنګونو په پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو او اوریدونکو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي. په لومړۍ برخه کې زموږ دوه دایمي خواږه اوریدونکي نبی الله زابلای او د غراز محمد نبی احمدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بیا یو شمیر د نظر خواندانو د پانتون استادانو هم د رادیو او په ځانګړې توګه د ازادۍ رادیو د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې. هغه به هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې واورو. لومړی خبرونه مو یا د خبرونې لومړی برخه مو خپل اوریدونکو ته ځانګړې کړې ده. ورځو په پایل کې نبی الله زابلی ته زابلای صاحب ستړي مشي تاسو زموږ د دایمي اوریدونکو په قطار کې راته وای چې لکه وخت مو رادیو اوریدل پیل کړل او ولې رادیو اوري؟ ممکن د نور اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې نو ولې د ټول عمر یا د عمر یو برخه رادیو اوریدلو ته وقف کړي؟
ډیره زیاته مننه کوم جنابی لودین صاحب محترم. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، همدارنګ تاسو همکارانو ته، د رادیو نړیواله ورځ هم تاسو او ټول قدرمند اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې تمه چې تل به له رادیو سره پاتې شئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې رادیو زه ځکه اورم که موږ تاسو وګورو دا رادیو یو داسې څه ده چې مثلا کولای شي هر ځوان، البته که ماشین واوسیم، دی د رادیو اورېدلو توان لري، دی رادیو اخیستلی شي او دی له رادیو نه څوک نه بې برخې کوي. که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو د افغانستان د یعنی البته په ډیرو کورنیو کې رادیو په ډیره په غور سره اورېدل کېږي. که فکر وکړو پر نورو رسنیو په یو شمېر کورنیو کې پابندي چې مثلا ښځینه نشي کولای چې رادیو واوري، مثلا ټولنیزې رسنۍ هم تر ډېره حده ورته اجازه نشته چې تاکید کړي، ولې خو رادیو هغه اله ده چې هیڅ افغان هیڅ فرد د چا ممانعت نشي ګرځېدلی چې ته به رادیو نه اورې. نو رادیو په ټوله کې زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. زه تقریبا یعنی ډېر زیات ماشوم وم، 30 کلن یم. زه فکر کوم وخت نا وخت چې فکر کوم 20 کلن وم، یعنی 20 کاله مخکې زه 8 کلن ماشوم وم، 40 کاله مخکې چې ما رادیو اورېدله. لومړی ما ته یو انګیزه ځکه پیدا شوه د رادیو اورېدلو دپاره چې زما پلار او ځینو نورو مشرانو به د جومات مخې ته، د کتایو مخې ته، دا ډېر ګرم او تود بحث و د رادیو په هکله. نن رادیو داسې ویل، نن رادیو داسې ویل. مثلا هغه وخت زه فکر کوم یوازې بي‌بي‌سي رادیو، آشنا رادیو، خاصتا ازادۍ رادیو و سپهاله و دوی به د رادیوګانو کیسې کولې. ما ته هم یو فکر پیدا شو له همغه را په دې خوا د رادیو اورېدلو سره ډېره زیاته علاقه لرم او ډېر څه زیات مې ترې زده کړي دي. او فکر نه کوم چې خدای مکه د مرګ تر ورځې به زه له رادیو نه لرې پاتې شم. دا چې تقریبا یو معتاد غوندې ګرځېدلی یم. نو رادیو زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. خپله مورنۍ ژبه خو مې پښتو ده، خو دري ژبه مې هم له همدې منبع نه زده کړې ده، خاصتا لازادی رادیو نه. تقریبا 30 کاله کېږي، 30 کاله مخکې زما لومړۍ اړیکه لازادی رادیو سره وله. لا 30 کالو را په دې خوا یعنی زه هغه وخت ماشوم وم، اوس چې زه ځوان یم تر دې وخته مې ورسره اړیکه ساتلې ده. له رادیو نه مې ډېر څه زده کړي دي او خوند مې ورنه اخیستی ده.
یعنی له 30 کالو را په دې خوا ازادي رادیو اوري او تر اوسه هم دغه تند ستاسو ماته نه ده په رسنیو باندې، په رادیو باندې. او تاسو ویل چې په ژوند کې به مثبت تغیرات راغلي یا له رادیو نه مڅز د کړي. راځي که ځینې بیلګې راته ووایي، کوم خبرې دي یا کوم معلومات دي یا کوم څه دي چې تاسو له رادیوګانو زده کړي، خصوصا له ازادي رادیو نه؟ که مثلا یو دوه بیلګې ووایي بیا به ورشو نور میلمنو ته.
ډېر څه پوښتنه دې پوښتنه سره زه ډېر وخت مخامخ کېدم. دا چې زه چې چېرته ژوند کوم، یعنې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي کې. زابل ارغنداب ولسوالۍ چې یو سرسبز ولسوالۍ ده، دې ته په کتو یو غرنۍ سیمه هم ده، یو چاره ولسوالۍ هم ده. دلته یوازې ازادۍ رادیو او بي‌بي‌سي رادیو اورېدل کېږي، خو نورې د ایف ام رادیوګانې نه دي. نو دغه زموږ د ارغنداب ولس ټول تمرکز پر ازادي رادیو و. دې چې به لومړی دې رادیو چلندول ازادي رادیو دې اورېدله، نو ما چې کله اړیکه ورسره پیل کړې ده تقریبا کمرو تاسو فکر وکړو اورېدونکي شاهدان دي چې له ارغنداب ولسوالۍ نه یوازینی کس ده چې نبی اولاد ابولی د 3 کاله مخکې ورسره اړیکه ژوندۍ ساتلې وه تر اوسه پورې. نو دا چې زه له خبریالۍ سره ډېره زیاته مینه هم لرم، خو تر دې مهاله یوازې یعنی دام یو ارمان د خبریال نه یم پات سوی، خو زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو یعنی په خپل کلي په خپل ولسوالۍ کې د یو خبریال په صفت مې پېژنې کوم نبی ولا زابلی، هغه خبریال نبی ولا زابلی. نو دکه زه لا هم ادامه ورسره ورته ورکوم، لا هم ورسره همکار یم، لا هم یې هم له پروګرامونو نه خوند اخلم. نو ما ته ډېر څه زده کړي دي همدې ازادۍ راډیو، خاصتا دری ژبه، همدارنګه د ټولنې په ټولنه کې د یو مخکښ ځوان د پېژندلو په صفت.
کور ودان سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې بل اوریدونکو ته ورشو، دا هم زمونږ دایمي اوریدونکي. حتمان تاسو له نوم او غږ سره بلد یې، مخکې ما درته معرفي هم ک. له بغلان محمد نبی احمدی را سره دی. احمدی صاحب ستړي مشي، تاسو هم زمونږ د رادیو یا په مجموع کې د رادیو د اوریدونکو د لیست په سر کې، تاسو راته وایي چې له کومه وخت مو د رادیو اوریدل پیل کړل او ولې نظر نورو رسنیو ته تاسو پر رادیو باندې ډیره اتکا کوي؟
مننه ګورین صاحب، سلامونه تاسو ته، بلکې اوریدونکو ته. بس د رادیو نړیوال ورځ او تاسو ټول مبارک وایم. دې لپاره تاسو د ګورین صاحب کې زیات زحمت تاسو یعنی په ټوله کې وګورئ، افغانستان څنګه د ګورې دغه سرویس کړه 15 کاله کم زیات، نو تاسو مامونه ګورئ چې دغه وخت تاسو راځو پاتې وي، نو تاسو مامونه دغه افغانستان څنګه مثلا خلکو ته رسولې یا نړیوالو ته مثلا یا دوه ته تقریبا تاسو ډېر زیات یې سره دا مننه کوم چې ګورین صاحب محترم زابلي صاحب ته سلامونه وایم. دې لپاره چې یو وخت کې تیر کارو لکه شه دغه رسنۍ خو دې فکر کوي ګورین صاحب چې موږ شه رسنۍ کې برخه اخلو، چې موږ رسنۍ کې سپیشل ځای ده، نه تقریبا موږ دا ګومان کوو چې هغه مشکلات یو څوک وایي تقریبا موږ مشکل ویلو بیا پاتې رسنۍ رکو شو هغه موږ وی وایي نه شرګي په دې اړه ګورین صاحب تیر کارو لکه شه وو دا زابلي صاحب یې دا ګیره کاکا نو موږ تاسو یو ګل تیز نو یعنی تقریبا موږ نشه کېدای چې تمال نزیه نه درې قبل کې نو زابلای صاحب څنګه دې موږ تاسو د وطن سره د تقریبا نو با ځا وخت کې یو څوک په شابه نه کوي نو موږ خو کوښښ وکړو نه خپه نشي نو دا د شنو نو پټو کې وایم نو یو موږ د خاطې په ولر تقریبا یو بل وزغه مو یو بل خبر ته موږ غوړي شو او یو د بل خبر نه الهام واخلو یعنی چې موږ د رسنۍ او تقریبا رسنۍ د څه بغیر کې لودین څه محترمه چې یو پانتون د اشاره لپاره نه دی کوګره اجتماعي او دا څه سنی چې دی مثلا ټول هغه کې را نشریږي تقریبا یوه خلک چې ګټه واخلي دوی څه دی سنډه او هغه استاد جوړیږي یو جرنالیست جوړیږي یو خبرنگار جوړیږي نو تقریبا موږ ډېر خوشاله سو تاسو نه خصن د بشیرا دونه تقریبا آشنا را دوه خوست کار نه کوي تقریبا هغه پرګامونه باندې سوي دي وخت په دې سب موږ ډېر مننه کوو تاسو نه پریا تاسو ته ډېر زیات زحمت باقي بیا هم وایم نو ولا دې ټول روغ دي دوی څه محترمه
سلامات اوسې راځي خو اوس په مات سره تشويش پیدا کچې سن مو څومره دی کوایي ګر چې دا پښتنه دلته په دې غربي ټولنو کې ډیره په چاخنه لګیږي ما په افغانستان کې فکر کوم عادي د کوایي زم خپل سن درته وایم ک چیرته ارتیاوي او بل لکم سنمو د رادیو اوریدل پایل کړل ځکه زینی د رادیو اوریدونکو چې دی دایمي اوریدونکو هغه لکه زابلای صاحب یا لکه زینی نور زخ خپل ځان چې یاد کړم له ماشوم توبه د خوانځي له لومړی کلونو نه ما رادیو سره مینه درلوده همغه چې مثلا د لګر تراغلم بل اخر غوښتلم چې جرنالیست هم هغه راغلم پکې تر دې ځای راورسیدم نو تاسو هم له ماشوم توبه رادیو اوریدله څو وخت وو چې رادیو ته مخه کړه
لو د سبق سره تقریبا 950 دی خو تقریبا تاسو یو چې 24 کال بچی کوم ځای پکې نه پیغام نو اچھا خبره دوه حساب نه وټه کړئ نو وخت چې تاسو راټول غره په ما ورې دی امریکا غره په ما ورې دی بیا امریکا غره کې به وخت لودین صاحب سره سره باج ملکونه به خلکو څنګه ور خارج ملکونه یعنی سعودي نه دغه باج ملکونه موږ به ویل هغه چې ټلیفون نه کړو لودین صاحب موږ دا پکر کاو چې داخله ګوره رګیږي نه راګي نه چې یو بل لکه موږ دا پکر کاو چې ټول یو ځای دی په نه بیا تاسو ته موږ څه ټلیفون یې کړو دې نو بیا تاسو ته ورسې افغانستان لپاره دا برنامه او پروګرامونه جوړ شو نو فقط نو نه سو پینځه نه دي تقریبا لغره شه دا راځو دا حضرت محمد لودین صاحب محترم ما ته زیاتره خلک ویل یعنی بعض خلک ونه شو سنجي موږ سنجي درلو دي نو دې ورو ده راځو ته له ونه بدی کی واغه دغه ده نه ما یو ستر اخست ما خو سندانه کول شم خندنه یا سندریا راشد او دې ده تقریبا دوه شو کیما په موږ دا خبرونه به ملګر چې کوم ملک څه سنجي دي کوم ملک څه مشکلات یعنی مثلا کوم ملک په روس کې ده تقریبا دغه ټول هغه ما ته کوله چې په استرا باندې دغه ته غوښ نیو و سم یو ساتور تر دې نن راځي یو ساتور راځو ته ناشته ما موږ هم دغه یو چا خبره شکر ورنه مسته ده وسو یو خو دې خدای باندې بس زه دغه ما شغل د قسم نه ده او دې دغه موږ گزارنه کې دوی څه وایي چې نړۍ کې وره مشکلاتونه زیات دي او موږ معمولا دغه یو چا خبره یو خو سرګرم ده په اصلاح باندې موږ دې اګای ته پیدا کړی دا ما زګه تاسو ویل چې مننه تاسو دې مننه کوو دې پر ستر ډیر ډیر زحمت باسي هغه خلا ژبانه په خپل ځبه تقریبا موږ تر څو نشري یو موږ یو نو دا یو خکار خو ګام درو دي صاحب دا
او احمد صاحب کولای سي یو ښه خاطره مو له ازادي راډيو نه یا له کومي بل راډيو نه راته وای د سي یو خاطره چې فکر کوي یو څه متفاوت وي نظر عادي پیښو ته ځینې د انسان ژوند خټول پیښې دي کنه د هر ورځ چې تیریږي اما ځینې پیښې داسې وي چې تصادفي وي ځینې داسې پیښې وي چې په ذهن کې همیشه پاتې کیږي ځکه یو څه متفاوت وي له ازادي راډيو سره متړل کومه خاطره کراته وای یا هم مثلا د بل یو راډيو سره دا سی یو خاطره چې تاسو ته په ذهن کې پاتې وي او د تجربه وي
یادم هو نه لږ څه بیا چې مومن خاطره ورته بي بي سي یو وخت کې نو ما دا ځنه د تاسو چې شماره و ما زګو ته ما تقریبا هغه وخت کې دا په ټلیفون نه موبایل نه یا لږ څه په دې نه وي چې په اسلام ګرم ته خاص نه تخلا شي ده نو ما د دې ته چې به تر ما نه کیته وخت قبول کړي من به شماره من به شماره په ختنه کول شماره دی وای دا موږ مطلبولو نو مامن ما شماره راکړه چې غلطه دی له به ما ته شماره سیونه ده نو دا یو خاطره ما ته پاتې شو ډیر کوم راغلم نو هغه وخت کې دا ټلیفون نه نه موږ اخیستو نو کله چې موږ ته بیا د دې شي شروع سره موږ روښ شروع یا سپر سپر سوشل دوه کوم کړه مثلا 2003 سو اخر کې نو شماره به تام پیه دي ما په وسط ما سره ستاره نو ما هغه وخت خپل شماره چې وایې شماره دی وایې شماره نه کړې شماره غلطه ویلو دي چې د کیمرا غلم او بیا نه پاس لګل نو ځل تیار کړ چې دا بازار ته روز جن کته دي چې وخرم
کور ودان سلامات او سي احمدي صاحب را سره پات شي راځي له تاسو بنور هم روس تواورو ټولنیزو رسنوې ته ورزوم غا پښتو فیسبوک پانه کې هم خپل مینوالو او اوریدونکو نه غوښتي چې موږ خپل نظرونه شریک کړي چې دوی والي رادیو اوري دلته حزب الله حسین خیل لیکلی وای رادیو اورما او د جناقه لکوزی आवाज می وای ډیر یادېږي البته مرحوم لکوزی وس زمونږ په منځ کې نسته لا پاک دی او خاده لري احساس مخلص لیکلی وای د رادیو نړیوال ورځ المنزل چې دی دا مهم دی ځکه د اړیکې زواک د فبروري 14 د رادیو نړیوال ورځ د چې د رادیو د غیظ او اهمیت نړیوال المنزنه ده د وی وسیلې په توګه چې له پولو ژبه او ټکنالوژي څخه تیریږي رادیو د اړیکو تعلیم تفریح او ټولنې جوړونې لپاره یو مهمه وسیله ده غازی بابا لیکلی وای ټول هیوادوالو ته د رادیو د نړیوال ورځ په مناسبت مبارکي وایم ډاکټر میراج رحمت لیکلی وای هو هر سهار چې دفتر ته ځم په موټر کې رادیو اورم اوس نو باور وکړی چې زه یو ستره ستړی شوم وحید افغان لیکلی وای کڅه هم زه اوس ډیر وخت شو چې رادیو نه اورم خو بیا هم د تیر وختونو یوازې توپ مو ورسره ډیر خطر شوی او په تیر بیا له ازادي آشنا رادیو سره ځکه خبرونه د پټکو پزله پورې وي اسد الله وفادار لیکلی وای هو ازادي رادیو اورم او خه په خواند خبرونه لري زرقاوی لیکلی دی وینا ولا چې کله کله چې نت نه وی بیا وای رادیو اورم او که انټرنیټ وی بیا نو رادیو ته ارتيانه پیخیږي ګڼ نور اوریدونکو هم پیغامونه او نظرونه په فیسبوک باندې کې راته پریخي له بدمرغه چې نسو کولای ټول ولولو زکات لزګونه کمنټونه یا تبصره راغلي دي بیر تر ازو خپل باسته زابلای صاحب تاسو خو ټولنیز رسنۍ هم یاد کړئ چې لری کاروي ځکه انټرنیټ هم لری ولی له ټولنیز رسنۍ سره سره لا هم رادیو ته ارزښت ورکوي ځکه نن سبا ځین خلک وایي چې ډیجیټلی اثر دی مثلا په فیسبوک کې یا په ټوئیټر کې یا هم مثلا په انستګرام او نورو ټولنیزو پاڼو کې لنړۍ نه خبريږي له خبرونو نه خبريږي نو ولی رادیو باندې انرژي ځای کې البته سره لدی چې رادیو خپل ارزښت ساتلی دی تاسو چې ټولنیز رسنۍ هم کاروي او په انټرنیټ کې هم فعالې ولی رادیو اوري
هم داسې ده لمړی خو د تاسو قدرمن میلمه احمدي صاحب ستیش بمې پر راډیو د دې اړیکې اورېدې. نن خوشاله یم چې مخامخ یې سره دواړه میلمانه یو. دته هم ډېر سلام مخکې ما د نوم نه و یاداش کړی چې تاسو سره میلمه ده. نو ځکه ټولنیزې رسنۍ نسبت راډیو ته کمې اورو یا ګورو یا کاروو، دا د ټولنیزو رسنیو پوسټونه که مثلا خبر کوي که هره څانګه یې که په هره برخه کې موږ هغه موږ تاسو فکر وکړو چې هغه تاکید کړو هغه دومره د اعتبار وړ نه وي لکه څومره چې راډیو دا راډیو یو مشخصه منبع ده او تر ډېره حده یې هغه د خبرکېږي چې وایي دا یعنی
زبلای صاحب کله زرا ځای بدل کړي غاګ مو یو څه جار سو فکر کوم مغه د مخابراتي ستونزو موضوع د کله زرا د سیو خ موقعیت غوړه کړي چې غاګ مو صحیح راسي. نو محمد نبی احمدی صاحب ته سلامونه ورسېدل، فقط د غورستنې خبرې له سلام ورسته کې تکرار کړي چې ولې ټولنیز رسنۍ استا متاسبه هم راډیو اوري. مهرباني نه لبد مرغه چې غاګ مو لا هم سم نه دی اوریدونکو. را سره پات شي زبلای صاحب تاسو احمدی صاحب راځي دلته رادیو د ورځې پاړه باندې زموږ همکار سنا کا کړي او په زړه پورې راپور جوړ کړی دی. دغه راپور به وورو حوصله وکي، په دې راپور کې هم په زړه پورې خبري او معلومات شته. بیا به وروسته لاندې تاسو نظرونه واخلو، به تاسو سره مخه ښه وکړو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای، نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د راډیو له لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځانې زه نه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو. نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای ښوونیز او د پخلي پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلي پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چلنه کړي وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډېرو لیرې پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټه پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کېږي. نن د فبروري 14مه چې د دلوي له 24مې سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیایي ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خو له دې سره سره رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري د 10مه د راډیو نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ هم تاییده کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عمل لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
د رادیو د نړیوالو ورځې په مناسبت مو دا راپور اورید. بیرته راځو خپل بحث ته. زابلای صاحب، تاسو را سره یې فقط لن راته وای چې د ټولنیزو رسنیو له دې تاوده بازار سره لا هم ولې تاسو رادیو اورئ؟
بله، خبر راډیو کم مصرف ده هغه مره به در فلنیز رسنیو چې مثلا ذکرون هغه مره به کم مصرف نه وي.
خا سلامات اوسې کور ودان دا چې غږ مو بیا هم خراب شنو تاسو سره مخخه کوي ځکه لګي شی به پاتې دی. احمدی صاحب سره غواړو یو دقیقې خبرې وکړو بیا زو د خبرونه دوه نیمایي ته. احمدی صاحب، تاسو هم ټولنیز رسنۍ کاروي مخکې مو ویل چې ټلویزیون او رادیو، آیا ټولنیز رسنۍ انټرنیټ کې فیسبوک او انستګرام او دغه نورې پاڼې ساری کنه یوازې مو هم دغه رادیو او ټلویزیون سره بلدتیا ده او غواړي چې وخت پام دې تیر کړي؟
تقریبا نو بیا دلته زه کال کې مې کور کې تقریبا زمونږ یو دکان لري. دا راځي پښتنه کې چې نن وري کنه وري سبا وري کنه وري مثلا هغه کار نه خدای الله پاک خدای ټیکنالوژي مخکې تللی دی. سر نو باندې وخت ته چې بو ګوره چې هغه مال مو چې کله وري کله نه وري کله وري زده ته دا خپل باندې زه غوښته ما د شنور هغه کې برخه نه اخلم. چې په اسلام فیسبوک کې یو یعنی دغه چنده نه دوی څه دي چې شوق زوګ ده خو خاص ته موږ سره نه کوي موږ شغبر دغه زابل سر ته نشوي دې څنګه دې شغبر وس سم نه جګ نه ده خامخ دور وړاندې موږ نه زو نو دا خبر چې زړه تعقیب او بزنس مختلفه مو بل څه نو په دې معنی چې تاسو ډیر مننه کوئ دې لپاره چې دوی سب تیر زمات ته پر موږ لپاره
سلامات اوسې کور مو ودان. ډیر مننه دا چې تاسو زابلای صاحب او زموږ ډیر ګڼ نور اوریدونکو هم رادیو اوري. مننه چې مونږ اوري او مونږ په غیر مستقیم ډول د خپل کورونو میلمانه کوي. الله پاک مو سلامت لره. اوریدونکو بیا هم د رادیو په ورځ کې پاتې کیږو. څو ورځې وړاندې یا 13 اونۍ د جنوري په 13مه نیټه ازادي راډیو هم څلورویشت کلن شو. دا چې د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه څنګه ول مانځل شوله، خلک یا د نظر خوندان د ازادي راډیو په اړه باندې څه نظرونه لري، همکار می احمد شیبر په همدې اړه په یو ورته بحث کې له پوهان بشیر دودیال، استاد اسحاق اتمر او د پانتون استاد حمیدالله فاروقي سره خبرې کړي. د هغو خبرې اوس درته دراوړو.
ازادي راډیو څلورویشت کلن شو. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبو د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې دی راډیو څه کړي څه باید وکړي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګومان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایل هم له ازادي راډیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولي دي. دوجل څه کلمړی لتا سو واورو د ازادي رادیو په ارتباط کې په لنډو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یو داسې رادیو وه چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاستي.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې موږ یو مشکل دی اوبو را پیښو، د برق او دا مسایل را پیښو. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هېچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق له لحاظه، د زراعت له لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی و، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله، او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي، رامخته کېږي، ما ته هغه ورځ را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي، او هغه ارمان ورو ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقله نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه د جل صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدای شي چې یعنی مشپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ سوي یاست، که څرنګه؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته سلام ده. جناب د دیال صاحب ته او اوریدونکو ته د کلیزه، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده که می ندرلوده اطلا به تلفون که با چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریکه ول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پا ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالیدونه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه مخلي وو، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري، ستډیو خو تاسو پوهیږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا مونږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې وو دې ته متوجه شو چې مونږ دا دروازه ټکو. بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما د پاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغه سیو مشکل هم
په هغه وخت کې مونږ د شیته په هم نه چې دا یا شکایت او یا چې خبریال موجود نو ما داسې فکر نه کوم چې زه به لاړ شم دغه شکایت وکړم. احتمال د دې و چې خپل خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغه څه څه اورېدلي دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړ او اورېدله. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه وو فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیستې، سید سمیع عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشاب اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیول. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شول، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالیستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانو نه غلط استفاده وکړله او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړ، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګوړې اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر د کومه تبصره د کوم گزارش دما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه د جلسې. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د غوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکار و، دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي کنه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه د جلسې. اتمر صاحب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي خو لاسه د رډو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادی شي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړي او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوي او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه والا، یقینا چې دغسې خبره نه ده شوی. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه بیا ورېدلی په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه په دقیقه توګه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره یېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دوجل صاحب د دې تر مرکې پوری کله نا کله خبریالان د خپل مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبي خبر نه ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې شافه نشي نو سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کومه څلورات یا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی او په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا نو هم راډیو ما ته زنګ واهه او دا وسر شماری کې ورا سره خبرې وکړي. ما دا موضوع شروع کړل د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولټه کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولټه کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولې مرحلې دی، بیا پسته کې هغه فورمې ویشل دي، ترېننګ کول دي، نقشې جوړول دي، دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړي چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړ چې اوهو یاره ړومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګه. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلط کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کېږي. دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
غوڅېدا. خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن مې مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې کچرته زه یو ساعت خبرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سې ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډېر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنونه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو، د سره ته وای مثلا په دې ژوندې خبرونه کې چې زکلایم له چا یو پښتنه وکم هغه وای چې ته دغه سوال پریږده زبا یو رغه مخکنی موضوع ته وضاحت ورکم دا نو ډیره سخته تمامیږي اوس محترم استادانو یک دی له خطر سي دغه ژورنالیزم د سلکه یو زنجیر هلته سي یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې لدې کړی سره غبل کړی یو ځای کې نو داسې په دې کې یو پخوانی موضوع را داخله سي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بل خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څوک قطه کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کې بس به دوام ورکو خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونه لرو چې د ازادي راډیو د کلیزې په ارتباط له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي ښاغلی فاروقي له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې ترسره کړې دي
د نوې خو بخونکو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته راډیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایست چې څلور وشتمه کلیزه منځل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې د څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده د دوی نه قدردانی وکم او خپل سمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټول ته ورسوم زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې په اوس له دې فرصت نه په استفاده سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ظرف شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي مخکې احصایې ښودلی وي چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایلو او د افغانستان د مسایلو نه دوی دقیق او موثق خبري اوریدي نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زرف شي دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم خو یو خاطره دا ده چې په اول کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه په خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرم کاری وکم مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پانتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس نو په هغه خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه او پس له هغه هم په دې جریان د چلې ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو لپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او لخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریکم یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه صدا کوم چې همیشه دې موافقه او سرلوړي اوسي او مننه السلام علیکم
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه خبرونه کې د پانتون دو استادانو بشیر دو دیاله وساقت مرتبه لنه ور کړی ده. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دو دیال سه که تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ څو وړاندیز به ورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډېر خیر رسېدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کېده مجبور هغه ته به ګورې نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښی و او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله. خو هغه وخت کې په لنډو سپو او منځنیو سپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو سپو دا نه نشرېږي او دا یو محدودیت شونو. حال دا چې د خلکو علاقمندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو. هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو. مثلا د ازادۍ په سپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشرېږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي. دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپل ازادي مجله دا مجله ازادي په دری او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو. نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بيخي په ذهن کې وو. متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د راډیو دا تصمیم ونیو چې دا منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دا باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ. دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دوجیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به م درلود؟ یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر د ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ، که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ، که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپي او علاقمندي سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي. نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو طبقو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال سره وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شئ چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر لسوالی ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه سپو مونږ اورېده. دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی و هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي. او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت هغه نه یادم، یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی، یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي. بل دغه تفسیری هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به و. نو دا ډېر امکان د دې ډېر زیات و چې خلکو دغه راډیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دلته ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک د دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسی خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار و چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دي هڅه ویلې. او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنی ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتېږي، دا ښه خبره ده. او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. له تاسو څخه هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. د خپرونه رانغاړو زه احمد شیبر هم اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.